به مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې یې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه: شغله ولسمشر به پر امنیتی، اقتصادی او سیاسي وضعیت، پر فرهنګي مسایل او همدارس د بیا رغونی او پراختیایي پروژو په اړه خلکو سره خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 350 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبري وکړي. د پاکستان د کورونی رسنیو په حواله د افغانستان د سوریه او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لاسورزنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه لټولو خواو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د درو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د درې اویا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبوره شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې ښایي هغه څه ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سیکانوند محکمه سمه نه وه.
د 17
کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانوند تیره سه‌شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچن یا سره د ګډي پولي پاړه د خپل سیمهیز پارلمان د پریکړه پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یو ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمهیز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچن یا سره د پولي د ویش پر پلان رایګیری کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت ژغ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند اداوی وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی وو چې پرون پر رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوی چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتی او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنري لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یو بل اندېښنه لري.
خبر دا وی چې اول تحقیقات په دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سارو چې نن هم په دې شهر کې د یو پرونی ژمنه وکړه چې د امو سیند شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
الله تعالی د سیمه آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغي یا په هغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوه اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل شوې. د کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسید.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیپ ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکرې عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې درای په کارت په ونښنول سي. درای پر کارتونو د ځانګړي سټیکر به د انتخاباتو پر ورځ درای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوي وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول درای اچولو مخنیوي کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمیر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکی وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوی دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتمنې ټکیږي. ولسی جرګې ته 2015 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې شدې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پر نازادی رادیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او امنیتي ځواکونه یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوي کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډېر مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی ترڅو د میزان اتمشتونه ګواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي شمېر 2000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 1000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي، خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیر لاندې ونیسي تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعال نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ورته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغو موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چارته فری پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته له لوی سره ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو لغړیو او ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر 2 کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15 نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
طرحه ناقص و غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک ندهتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایي یو ادریس او شپته بستري روختون ګټه خسن ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالي اسحاق راه ګزر او په شمازون کې د 209 هم شاین قل اردو لا مشرتابه سره یو امنیتي غونډه ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ لا مدني فعالانو ځوانانو او د پوهنتون له محصلینو سره هم وکتل او د یادې غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او ویل چې د 19مې پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې دا مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفادې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. خاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلېږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو ترڅنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندې ځا یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رات شوې خوده 13 میاشت کابل کې وو. ورسپان لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې د نن او بهر له با نفوذ سیاستوالو سره هم خبري کړي. خو افغان ولسمشر د جمعې پورې زبلخت تللی او چیرته چې د خپل وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلن په لرلو تورن کړي چې د جګړې لالارې د کال د 100 میلیارډ ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزی قماندی مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس لدی ادعا سره چې جګړه په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو جروګټي کلک مخالفت خوده. واشنگتن پوسټ لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځیدلای چیرته چې د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلی. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځي د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبرې روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویارک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار پونوم یو خبريال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسولانو ناوړه چلند ورسره کړی او هلای دی او ټکولای دی. د خبريال پر فیسبوک د ځان عکسونه خبره کړی او ویلی دی چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلای او کالی یې ور چری کړی دی. فرشتي جلال سي په دیاړه د ننګرهار د والی له ویان سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنه ترې کړی ده چې د خبريال شاپور بختیار د ادا او پاړه څه نظر لري. شاغلی خوګیانی په جواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې موږ پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښیښو د سپینولو کمپیر پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټرو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي، د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښیښو موټر درغلی دی. بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي، بیا هلته نیول شوی دی. یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوې دي، نور هېڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
یا باندې عکسونه چاپ کړی دی چې د ګریوان سری د یو دی کالیش کې دی.
دا خو وارم چې درې موضوعات په اړه وضاحت ورکم. یو خو کله چې سمو دا وړاندې هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی او د داسې خبرونه ورکړل چې په د توپانچې ډزې شوې دي او دی لګېدلی دی. اما چې موږ کله معلومات ترلاسه کړل په د باندې هیڅ ډول ډزې نه وې شوې. او هغه وخت چې دلی کلي و چې جلال آباد کې دی، دا په هغه وخت کې جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تڼۍ هیڅ ډول صدف نه دی لیدلی. ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خوګیاڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وشي، زور زیاتی ورسره وشي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خو داسې و، دا خو داسې و.
موږ په مستردو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستنده موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپله سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتېري خپله بختیار صاحب موږ سره وو، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره وو. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته مولا حتی هغه سوله ییزه موضوع مو رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بیره موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزيشن مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي اداري ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب اداري ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول شوی دی. شهباز شریف بنن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کال د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلې چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیته اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لری کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور هر یو په لس او اووه کالم بند محکوم کړي وو. پر شریف او دغه پر لور مریم نواز تور لګیدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او دغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نوبل د جایزې پاړه له اسمت څاروانه ووري. تیر اونۍ د نوبل د فزیک، کیمیا او سولې د جایزې ګټونکي اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي ښځې فرانسیس اچ آرنولد او دوو نارینهو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر برتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دو امریکایي او یوه برتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنه د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللي چې د یو داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمې نورې جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څېړنې کړې او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاټک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1955 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند ته هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پوښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدلی شي. اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نمې تاسو اړیکنی ولې دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه سرکونه جوړ شوی دي. نه د اوبو کوم زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوانه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. تلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمبرې درنه مستعده او نمبرې درنه بېرته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ول سوالینا سمی الله خلیمی تندر خم کم نو لس مشر شربانی می غختنم دادا چې په هوا کې د څور لسم پاسه خون ګل پاره دی د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هوا کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د کندهار ولایت د شولي کور د خالص خبر قانون مش وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. د غوړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او د اعلان خبر کې ان شاء الله په واکسین سره یې تداوی وسی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې
هم دا خبرونی اوریدل شي او هم د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. کومه مرکه چې هم د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو اوري هغه بیا د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. نور پزړه پوری مطالب هم تلر حل تلرو تلویزیونی خبرونه هم لرو. خو که چیرته تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي اته به جو دیش ته کې شوي لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون لامنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. د خپل میړه په قتل د سیشن بی پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندیښنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوي وسیړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالداري او کرنې د ادارې په وینا 12 لکه لوی او واړه څاروي شته. لسیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافي ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې په سلو کې 50 څاروي د بریسلوز یا د نوبتی طبي په ناروغي اخته دي او د یاد ناروغي د نور پرمختګ د مخنیوي د پاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغي یا په محلي اصطلاح د نوبتی طبي د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده لیدل کیږي او خواله د دې واکسینو دا چې دا مکمل ایمیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرتی واکسین وشي نو په ټول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه تبیا دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وای د بریسلوز د ناروغي اراز او علایم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دی.
په انسانانو په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وای ټول مالدارانو ته پکار دي چې د نوبتی طبي ناروغي څخه د ځان ساتلو د پاره دی خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږی زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته ولسوالیو ته په کمزې کې چې زمنګ مراکز دي دا واکسین رایګان دي مفت دي په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
یو تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتی طبي په ناروغي اخته دي نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستي دي او له حکومت هله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټول څارویو ته ورسیږي.
نه نه واکسین څنګه راکړي خه کار ده بس خه نتیجه ده بس موږ ته باید به مرګي به کوم کوم سره مالداران نه دي واکسین ته جوړه راخره وتري ده ان شاء الله بس مخکي چې واکسین نو بس مال دا ورغی می دا کول بزو او چې واکسین وز شو دي ان شاء الله چې کنه دی جوړ کړی دا باج منګل به هم دا واکسین دا کې مالداران سره کومک کې منګ سره
د کارن او مالداري مسولین وای په کونړ کې یو اشاریه 2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوستو ته چیرمه کرل شوې دي اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي په کومو سیمو کې د کوکنار د کروندو پر ضد کمپاین کوي د هلمند والی وای دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی خو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس وای ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی الیاس دی له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري
چیرته
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هيسي مینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شي هیڅ کله پرې شي نه دي کړل سوی خو اوس کروندګر وځل یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کوي چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي زموږ سره پولیس را سره د خدامنیتی پوسټو ترڅنګ کرل سو کروندو ته نو ور پرېږدي غواړو لري ولاړ نه سخو د ملي امنیت دی وی کیتی پوسټو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنگوریان نو ور پرېږدي ځکنو بل ځای ته
پرمو مې د پینتو در کالر نه
پینتو در کالر د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وای یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کړل دي یا یې د هرې وی پر سر چې واړه واړه پټی دي شل زر پاکستانی کلدار چې 200 ډالر کیږي لوړاندې ججه اخیسته ده په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کیږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا د افغان ځواکونو په ضد پروانه جګړه کې په مصرف لګوي په رسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرشي دي داسې ښکاری چې په یو نه مبغان سرتیری چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګهران دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالی منابعو په خاطر ملاتړ کوي خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر د بدیل په نوم پر اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول سوي دي څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوسټو ترڅنګ د کوکنارو ګلسوي کروندې به ماتولو پاتې سي د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وای حالت څنګه دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیت ډول مبارزې مسولیت نه لري
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري د دوی اته راغلم دروسه د غزما دریم کال کیږي چې دوی څوک نه دی راغلي دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي کوم هغه د ولایت مقام له خوا څخه کوم هدایت شوی وي موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي خو دوی خپل مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې موږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دې د پلان له مخې څخه موږ باید اجرات وکړو
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوسټو ته نږدې د کوکنارو کرلسي کروندې په سنگوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رات کړه د جرایم او نشیتو کو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور لمخې تر ندلې چې مرکزی ولسوالۍ د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالۍ کې کرل کیږي پر اپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادلې په مزکو کې وویشت په نارسراج کې اتلس او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتار کوکنار کرل سوی دي دغه سیمه د 2018 میلادي کال نتر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د سختو جنگونو او کشمکشونو شاهدی هم دي
د الیاس زایر سره دي تاسو ما ځغ نه وره
موږ نه پوهیږو چې څوک خو دلته درغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ول کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونو د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي درغلي ګریشته او کمانډان او عسكر سره کړي د سیمینار داشته راغلي
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول شوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه مونږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه بیسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې لمانځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سي راپور او سروې نه خبره شوی خو د 2013 میلادي کال لپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید شوو نشي توکو د کاچاق او لاسراغلو پیسو نه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته شي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټ وي ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچ اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ شوي دي او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل شوي دي په کجکي او مساکلا او نوزاد او دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کیږي.
د غراپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2013 میلادي کال کې خپور کړی دی راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوی دی چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله شي. ویل کیږي هغه پیسې چې په 2013 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبور او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 15 سلنه د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد علي استایب د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. و انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خاصي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخابات بيغمه دي د څو تنه غلبه ورته خوشاله وي کبي مارلمانت لار پیدا کړي او پیسې وګټي. تخبراوني په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري اوسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان،
گلزرین زرزری
او زرگل شلا. لند خبرونه دغه دی.
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي.
د بیا رغونه د بې درکې له امله خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه.
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې پور کړې او په مخه وتښتېده.
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر را کوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي. د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي. همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي. د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوب به یې پوره شي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یارغمل کړې ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پی وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي، که نه پخوا به یې هره ورځ څو ځله د بیا رغونې گردان کاوه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړۍ ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې. خبرونه خلاص.